درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چارې د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له جشمیر څخه شاوخوا 6,000 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1,500 نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پریښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوی سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی، څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مشوب له اوښتې ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا ښار کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو دیولای دی. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د ښار په مرکز کې په یو سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یو خبري کنفرانس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1560 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي په افغانستان کې اقتصادي ناورین په ځانګړي ډول ښځې زیاتې زیانمنې کړې. ځینې ښځې چې په خواه کار کوي وايي
نو چې تل په کور ناسي او ماشونه نشته دي، مشکلات زیاتې دي، زیات مشکلاتو سره مخ یو، نو ناهیلي شي وي.
روسیه یې نړیوالې غونډې ته د طالبانو استازي بللې. آیا د روسیه او طالبانو اړیکې په رښتیا ډېرې نږدې شوي؟
دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال خبرې کیږي. د چارو لوی نظر خاوند سره پرې خبرې کوو.
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره، بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي، او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي.
په افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت په تخفیف کتابونه پلوري.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز ناورین له پراخېدو سره نابرابري هم ډېره شوې دي او ښځې په ځانګړي ډول په وروسته پاتې سیمو کې تر ټولو زیات فشار زغمي. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په ښځو د لګول شویو محدودیتونو لری کول د دوی د هوساینې اساسي بشري حقونو د خوندي کېدو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بنسټیزه او ډېر ضروري دي. په همدې حال کې اوشمیر ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دندې له لاسه ورکړي ویل اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د سلګونو زرو کډوالو ستنیدنې او د نړیوالو مرستو کمیدو د افغانستان خلک له سترو ننګونو سره مخ کړي چې دا چاره د ښځو او نجونو کړهونه لا زیاتوي. یو ان ډی پی د چهارشنبه په ورځ اپریل په 10مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي له معیشتي ناامنۍ سره مخامخ و چې دا د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښيي. یاد پروګرام ملي هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې کوي کورنۍ بې ځایه شوي او د کلي اوسیدونکي تر ټولو زیات زیانمن شوي او 90% کورنۍ اړ شوي چې ورځني لګښتونه کم کړي. د راپور پر بنسټ د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې لا پسې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي. د تېر جمهوري نظام یوه کارکوونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه د دولت پخوانی کارمند وم چې پخامه کار کولو معاش مې اخیستلو. په هغه معاش سره ما خپل د ژوند ټول ضروریات رفع کېدل. په کور کې مې هم سهم اخیستو د کور په مصارفو کې. اوس چې کله په کور ناست یو معاشونه نشته دی مشکلات زیات دي. زیات مشکلاتو سره مخ یو نو ناهیلي شوي یو. بېخي نه پوهېږو چې دا وضعیت به تر کومه دوام وکړي او تر کله به داسې وي زموږ مشکلات به کله حل شي. نو موږ په شان ډېرې نورې کارمندانې دي ښځینه کارمندانې چې په کور کې ناستې دي هغه هم د دغس مشکلات سره مخ دي.
په راپور کې د یو ان ډی پی د افغانستان استازي سټیفن روډریګز په حواله راغلي چې هغه د دغو ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او لیدی یواسې بشری مرستې بسنه نه کوي بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حل لارو ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې پر ښځو محدودیتونه لري کول د دوی د هوساینې بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اړین دي. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم وویل چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې کار کوه اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. هم د طالبان حکومت ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو وخت له بیا رسیدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته یې دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام اټکل کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2025 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پاکستان پرون سهار وویل چې موثق استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پلان لري په یو 2 ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ په یو بیان کې وویل چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 6.5 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سه شنبه په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د هند او پاکستان د جګړې د احتمال او پر سیمه د دغو دوه اتمي هیوادونو د جګړې د اخیس پاره مې د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرسیال آصف صدیقي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلې چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه د سیمې لپاره څومره خطر زیږولی شي.
د دوه هیوادونو د اتمي قدرتونو واقعا د زیات
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای سي. او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته سي ولې در لپاره چې هلته موږ افغانان مهاجرین زخته ډېر پراته دي او د دې په څنګ افغانستان یو واردونکی هیواد ده او زیات متضرر کېږي. که چیرې دغه جګړه رامنځته کېږي دا یو واقعا ډېر خطرناک جنگ ده. تاسو اوس وګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې جنگ رامنځته شوی دا څومره دنیا پکې متضرر شوی، د ټولو بخشو قیمتونه زخته لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا پکې متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد دې حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي. مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ټي ټي پي یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډله ده چې ویل کېږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی د هند له خوانه سپورټ کېږي، کېدای سي چې هند دوی سره لا ډېر همکاري وکړي او پاکستان کې زخته ناامني رامنځته کړي یو او د دې په څنګ کې کېدای سي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. یعنی دوی کویدای سي چې مثلا دوی د پاکستان مینځ مشکلات ملک اختلافات رامنځته کړي او د دې په څنګ کې پاکستان کېدای سي وکولای سي چې هند هغه مسلمانان چې د هغوی وهڅوي د هند مقابلې لپاره مودي چې ده مو تاسو وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت ښیي او په دغه اساس کې کېد همداسې برعکس پاکستان هم کولای سي چې د هغوی منځ کې بیا د مسلمانانو منځ کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کېږي. خو یعنی دواړه یعنی کورنۍ مشکلات جوړولی سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي. مګر
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه مو د آصف صدیقي مرکه واورېده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اسپانیا او پرتګال ته برښنا بیرته راغله خو د مرموزي پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنه کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. دا پرچاوي د ایبیریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله سره لدی چې اکثرو برخو ته برښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برښنا د پرچاو کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خنډ سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برښنا د تنظیم ادارې له مخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داری چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برښنا د قطع کېدو دوی پرلپسې پیښې شوې وي. نوموړي زیاته کړه چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضایي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوي دي د سایبری برید له عمله شوي وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایه مرستیالي تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ لغړیو تخو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم نشوي دي. یو شزه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړ شوی او یو بلتن په مادرید کې د شمیل عمله په لګیدلی اور کې ژوند بایله لري. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش د بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتوچا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړ وو. ډېر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید میترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که هم سیستم عادي روان و خو ځینې ښاري ریلګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډني وو. په بېلابېلو سیمو کې ښاري او منځواټنې ریلګاډي یا ځنډني وو یا هم له کمو ظرفیتونو سره فعال وو. د بیړني وضعیت کارکوونکو ویلي د دوشنبې په ورځ شاوخوا 15,000 مسافر د ریلګاډو او میتروګانو له تمځایونو څخه ژغورل شوي دي. د برېښنا دا پرچاوي د ترانسپورتي خدماتو پراخه ګډوډي رامنځته کړه او له امله یې سپورتي مرکزونه، هوایي ډګرونه او د ریلګاډو تمځایونه د لنډمهاله پناه ځایونو په توګه وکارول شول.
له خبرونو ور اخوا
په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کتاب پلورونکو وایي د کتاب اونۍ په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري، خو یو شمېر کتاب پلورونکو وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا په پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلف کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب زیرک و خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب د ورځې په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوو ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ۱۳مه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر تلف خو کمزور دی. عمومي علت یې بس دا دی چې اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې انشاءالله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي موږ ورته وایو هغه هم بعضې خرڅېږي، هغه ښه دي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تعصب سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډیره زیاته له مخکې نه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کی وو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپوره کی وو مختلف څه نه اضافه کیږي چې موږ په هغې باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی و. طالبانو دا هم ویلي و چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصرف نه خرڅېږي او نه هیله دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د لونه ده چې د طالبان حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماوو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
روسیې یوې نړیوالې غونډې ته چې روانه می میاشت په مسکو کې جوړیږي او د 150 هیوادونو استازي پکې برخه اخلي، د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته یې لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې یو اورو چې احمد شبر چمتو کړی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 10 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې تر هغو د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیه له دې شرطه پشا شوې ده. د اپریل په 23 د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسني واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندلی دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندلی دی. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیې له طالبانو سره له پیله ښه روابط نه لرل. په 90 میلادي کلونو کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسلوالې ډلې سره ښه اړیکې لرل او افغانۍ یې هم په روسیې کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پاره شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیځ د ګټو سره په ټکر کې وو په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نږدې شي. خو د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2014 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د MA-8 هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته له دې ونیو چې د خرابې هوا له امله یې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شو.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناسته او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یوه کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوري نظام استازیو برخه نه واخیستې، د افغانستان پر انتخاباتو او د ښځو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کاله وروسته تر دې مسکو په بله غونډه کې دې ته زمینه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازو سره همدارس د افغانستان د جمهوري نظام له استازو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی و چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکی شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحې خبرې پیل شوې، دلته نو بیا بېخي څرګنده شوه چې روسیه د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب لري دا چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوع تعامل کوي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیې او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15مه وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګی برید وشو، دوه روسي ډیپلوماتان پکې ووژل شول، خړپړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22مه مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1545 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډېره تمرکز د داعش له لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازي هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده، هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسیې د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دی وايي زه هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنی تقریبا اتم یشتې وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسیې د چارو کارپو فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان وته ده، اما د روسیې اندیښنه له مرکزی آسیا یا جنوبی سرحداتونه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمې نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنی چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسا شکل د روسي د بهرنيو چارو وزیر سرګي لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنيو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګي شويګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. تاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 22مه د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 وادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس شويګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی توپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوې دي چې په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي، او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي اسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل استراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بلورته روسیا لا هم د اندیشنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په درویشتمه د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعاله هڅې کوي چې بیرته افغان لوبي ته داخل شي. خو د ده په وینا روسیه پر دې تر هغو اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او پټه